ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم وایس اف ام ریکارډ ایو ریډیو ته خراغ لین نن جمعه د 2020 کال د جنوري لسمه ده چې د مرغومی میاشې لشل نه سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سار شپک په کابل کې د سار پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبه د مخوستان اته بجې دي دا د امریکا غاګ ډیو ریډیو درې ساعته سارانه خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې بز فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم لومړی هم سرټکی کاناډا وای په ایران کې د اوکراین مسافر وړونکو تیاره په خپل ایران په میزایل وښته ده د دې البته کې پر اړیدو کې یو سلو شپږ بیا کسان مړ شوي چې درش پیته کاناډایان یو ایران تر اوسه دا نه ده منلی چې دا جهاز په میزایل وښتل شوی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي پر امریکا او ایران غږ کړی چې خپل منځي تشدد ډیر راکم کړي بل اړخته په ایران کې خلک خوشاله ښکاري چې له امریکا سره د جنگ احتمال کم شوی او د هند حکومت پسله پینځو میاشتو د اول دل د فار بهرنی ډیپلوماټان د هندي کشمیر په دوري بيولي هنداوه کوي چې تر ولکې لاندې کشمیر کې حالات بیرته عادي شوي دي اوس هم پوره خبرونه د کاناډا وزیر اعظم جاستن ترودو وایي دوی داسې شواهد په اختیار کې لري چې څرګندوي په ایران کې د اوکراین مسافر وړونکو تیاره په خپله د ایران په میزایل وښتل شوی او رانسکره شوی ده جاستن ترودو د پنځشنبه یا زیارت په ورځ وویل چې په خپله د کاناډا او همداشان د کاناډا د اتحادي ملکونو استخباراتي معلومات ښیي چې ایران دا تیاره په میزایل وښته و او ممکن دا کار یې قصدي نه وي کړی د امریکا صدر ډونالد ترامپ هم ویلي چې ګمان کوي ایران په اشتباهي ډول د اوکراین تیاره وښتي وي د اوکراین مسافرونکو تیاره د چهارشنبه په ورځ سهار وختي په تهران کې نسکور شوه او ټول یو سلو شپږ اویا سورلې مړې شوې چې درې شپې ته یې کاناډایان وو د امریکا صدر ډونالد ترامپ وایي ایرانی جنرال قاسم سلیمانی پلان جوړوي چې په بغداد کې د امریکا سفارت والوزوي سلیمانی تیر هفته په بغداد کې د امریکا د ډرون په حمله کې ووژل شو چې ورپسې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شو بل پلو د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل به د خالی شنبه په ورځ مسکو ته ولاړ شي او هلته به د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره وګوري دا اټکل کیږي چې د دغو دوو مشانو خبرې به د ایران پر بحران تمرکز ولري جرمنی او روسیه دواړه د امریکا او ایران ترمنځ تشدد پر کمیدو ټینګار کوي پر دې برسېره د اوکراین شخړه به هم د میرمن مرکل او صدر پوتین د خبرو په ایجنډا کې وي او تر څنګ د روسیې نه تر جرمنی پورې د نورد سټریم په نوم د ګیسو د یو پایپ لاین په باب به هم بحث وشي امریکا دغه پایپ لاین د غزیزو سره کلک مخالفت لري روس له غوښته هند کشمیر ځانګړی حیثیت ور ختم کړ دا د څو میاشتو په تیریدو د لومړي ځل لپاره په نوی ډیلی کې یو ډله خارجي ډیپلوماټان کشمیر ته تللې دي هندي چارواکي داوا کوي چې په کشمیر کې حالات بیرته عادي شوي دي مګر یاد دی وی چې په سلګونه کشمیریان اوس هم د هند حکومت په قید کې پراته دي که څه هم د امریکایانو په شمول یو شمیر بهرني ډیپلوماټان د هند حکومت په بلنه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ کشمیر ته ولاړل مګر د یورپي اتحاد اساسو دا بلنه و نه منله ځکه ویلي چې په دې سفر کې دوی ته د هندي کشمیر د دریو پخوانیو وزیر اعظمانو سره چې لا هم په قید کې دي د لیدلو اجازه نه ورکول کېده د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار وویل چې بهرنیو ډیپلوماټانو په کشمیر کې له سیاسي مشرانو پوځي چارواکو صحافیانو او د مدني ټولنې لغړو سره خبرې اترې کړې دي په امریکا کې د صدر ترامپ د مواخذه کېدو په باب کارایویان اعلان نه دي ختمې د کانګرس د اساسو دیوان دیموکرات مشر نانسی پلوسی ویلي چې هغه خای ډیر زر د صدر ترامپ د مواخذه کېدو یو دوه آرټیکل د سنت مجلس ته ولیږي څو د سنت لخوا دغه مواخذه پیل شي مګر میرمن پلوسی زیاته کړې چې د دې کار نه مخکې غواړي د سنت ریپبلیکنانو لمشر مچ مکانل څخه واوري چې هغوی به صدر ترامپ څه ډول مواخذه کوي دا سازو ایوان تیره میاشت صدر ترامپ په دوو مدونو کې چې یوې د اوکراین پر مشر د خپل سیاسي ګټو په مقصد فشار راوړلو باندې د خپل واک غلط استعمال او بلې د انصاف د پروسې مخنیول وو ملزم وګرځاو او مؤاخذه یې منزور کړله په استرالیا کې د ځنګلونو پراخ اور لګیدنه لا نه ختمه شوې وو الکیږي چې پراتلونکو دوه ورځو کې به هوا لا پسې تود شي او بادونه به هم تیز شي چې له دې عمله به اور لګیدنې بیا پسې زور واخلي. په همدې منظور چارواکو د استرالیا په جنوب ختیځ کې ځینو خلکو ته امر کړی چې خپل کورونه پرېږدي او امن ځایونو ته دې ځانونه ورسوي. سیدنی ښار ته څیرمه سیمو کې خلک د اور لګیدو له ویرې ساحلونو او ځینو آن په جهازونو کې اوبو ته پناه وړې ده. په استرالیا کې د وروستیو څو هفتو پراخو اور لګیدنو په میلیونونو ایکړه ځمکې سوځولي، لسګونه کسان یې وژلي او په میلیونونو ژوي یا حیوانات یې هم تباه کړي دي. د جاپان د عدلیې وزیر د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د نیسان کمپنۍ د پخوانی مشر کارلوس غوسن دا دعوه رد کړ چې ویلي وو په دې خاطر له جاپان وتښتید چې ګنید جاپان عدالتي نظام بې انصافه دی. د جاپان د عدلیې وزیر ماساکا موري په یو ځانګړي خبري کانفرانس کې وویل چې د کارلوس غوسن دعوی بې بنیاد دی. کارلوس غوسن چې په خټه لبنانی دی او یو شتمن نړیوال کاروباري ګڼل کیږي، په جاپان کې پرې د کرپشن مقدمه چلیدله خو هغه په پټه لبنان ته وتښتید. او روسي خبر دا چې د امریکا په پوځ کې د افریقي د برخې یا افریکام مشر قومندان د الشباب تندروت اسلامي ډلې د څو ورځو مخکې حمله په اړه چې درې امریکایان پکې ووژل شول د پلټنو امر کړی او په دې منځوري خپل دوه جک پوړي جنرالان د کینیا هیواد مانډابي پوځي هوایي اډې ته استولې دي. د افریقا مشر قومندان جنرال سټیفن ټاونسند د زیارت یا پنځمې په ورځ وویل چې دغه له اړخه لیږل شویو جنرالانو په کینیا کې له چارواکو سره لیدو کاته هم کړی دي. د الشباب ډلې جنګیالیو د تیرې یکشنبه یا اتوار په ورځ د مانډابي پر پوځي هوایي اډې برید وکړ او د امریکا د خارجه وزارت او دفاع وزارت درې کارکونکي ووژل. مانډابي په کینیا کې پوځي اډه ده چې پکې هم د کینیا او هم د امریکا ترهګرۍ ضد ځواکونه ډېره دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا ویو ای ډی ریډیو دا تاسو سمو غاغله واشنگتن ڈی سی ناوری ساسو قربان فواد لامی خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلی رپورټونو ته. کاناډا وایي چې په ایران کې د اوکراین مسافر وړونکو تیاره په خپل ایران په میزایل وشته ده. د دې البته کې یا تیاری په رالویدو کې یو سل شپږ اویا کسان مړ شوي چې درې شپېته کاناډایان وو. ایران تر اوسه دا نه ده منلی چې دا جهاز په میزایل وشتل شوی وي. نور جزئیات له محمد عالمگیر نه په دې رپورت کې وایي.
د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو یو خبري غونډه ته ویلي د شواهدو نو ورته اندازه کیږي چې د ایران یو میزایل د لاسه د یوکرين هوائي جهاز په ایران کې رانسکور شوی وي.
The news will undoubtedly come as a further shock to the families who are already.
وزیر اعظم جسټین ټروډو زیاته کړه چې د لې شي چې دا کار په خطا کې شوی وي. هکو دا سی وینو د وړاندې څخه غم زپلې کورنۍ د چا خپل خپلوان چې د دې پیښې کې د منځ تللې لپاره به دا نور د افسوس خبروي. د کینیډا وزیر اعظم تر مخه دوی په دې نتیجه د کینیډا او ائتلافي استخباراتي ادارو لخوا راغون معلوماتو پر بنسټ رسیدلي، خو د استخباراتي معلوماتو په اړه نور جزئیات وړاندې کول څخه ډډه وکړه.
From multiple sources including our allies and our own intelligence, the evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface to air missile.
Justin Trudeau ویل دا سخکاری چې د ایران د زمکې نه هوا کې گزار کون کې میزایل دا سورلو جهاز پنخه کړی وي. په ایران د تیر ورځې راهسي نیوکه هم روانې دي چې د جهاز د ملبې څخه تر لاسه بلیک باکس او ډاټا ریکارډر کتلو او ملبل ټولو وړاندې څنګه د نتیجې تور رسیدل چې جهاز د تخنیکی ستونزې له عمل را نسکور شوی دی. امریکایي چارواکو هم په دې موضوع خپل خبرو کې داسې اندازې سرګندې کړې دي چې ګنې د ایران د جهاز پر ضد میزایلو دا د سورلو جهاز په هوا کې تباہ کړی وي. په پیښه کې د جهاز یو سل شپږوی اسورلې ټولې وجلې شوي چې پکې د جرمني، سویډن، افغانستان او ایران په شمول درې شپېته کینیډایان هم سوار وو. دا جهاز د ایران لخوا د خپل وجل شوي فوزي جرنیل قاسم سلیمانی د مرګ بدل اغستلو په لړ کې په عراق کې میشت امریکني فوزي تنصیباتو پر ضد وشتل شوي میزایل برید نه لږ سات وروسته رانسکور شوی وو. بلوریتا وړاندې ایران سره د تخنیکی ستونزې د لاسه د جهاز دراپریوتو په خبره قانې او روسو د دینه پر شار شوی یوکرين نائب خارجه وزیر ویلی د یوکرين ماهران پکار ده چې ایران کې بغیر د سم مشکل نه خپل پلټنې وکړي او هغه علتونه معلوم کړي د کم د لاسه چې دوی د سورلو جهاز په ایران کې راپریوتلې. د یوکرین نائب خارجه وزیر سرګی کیسلته سیا د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې خپل وینا په وخت دا بیان جاری کړی.
The circumstances of this catastrophe are still unclear. It is now up to the experts to investigate it and to find answers.
داغه په وینا د دې بوګنون کې پیښه پر شا عوامل اوس هم ښکار نه دي او دا اوس د ماهرانو کار دی چې د پیښه علتونه معلوم کړي او د کار لپاره زموږ ماهرانو ته بغیر د سخن نه ایران کې رسایي پکار ده.
دا وی ډیوره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو تاوتریخوالو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو پر حیثیت او کردار ټینګار وکړ او ویل چې په داسې حالاتو کې چې نړیوالې کرښې له خطر سره مخ شي لازم ده چې د ملګرو ملتونو یا اقوام متحده بنیادی اصول په پام کې ونیول شي. مجاهد جواد له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یو ځل بیا د ایران او امریکا ترمنځ د روانې لانجې په بهیر کې د خپلې ادارې پر ارزښت ټینګار وکړ. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته د خبرو پر وخت وویل،
At this time when global fault lines risk exploding,
کله چې د تیروتنو نړیوالې کرښې د ویجاړې او لګواخ سره مخ شوي، نو دا هغه وخت و چې د ملګرو ملتونو بنسټیزو اصولو ته خلکو مخه کړي. موږ باید هغه جوړښت یا چارټر ته راشو چې ټول سره یو ځای کړي یو. د نړیوالې لانجې او بحران په دې حساس وخت کې زموږ شریک اصول زموږ ګډ اهداف دي. هغه وړاندې وویل، اوس هم د امریکا لخوا د ایران د لوړ پوړي جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو او بیا د ایران لخوا په عراق کې د امریکا په پوځي اډو باندې د بریدونو سره د سترې شخړې ګواښونه زیات شوي دي. بل پلو د نړۍ د متنفذو مشرانو د سازمان مشرې میری رابینسن وایي، دا ډیر د خوشنۍ ځای دی چې امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف ویزه رد شوې ده، ځکه هغه به دلته د ملګرو ملتونو شورا ته وینا کوله.
It is my understanding that Iran's foreign minister Javad Zarif was due to address this chamber today.
څومره چې زه پوهیږم نو ټاکل شوی و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بنن د شورا ته وینا کوله. هغه به د نړیوالې سولې او امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو په رول باندې خبرې کولې، خو د ایران او امریکا ترمنځ لانجې له زیاتېدو سره هغه له دې خبرو څخه منع کړی شو. دا ډېر د خوشنۍ ځای دی. په داسې حالاتو کې موږ اړتیا لرو چې د ټولو خواوو غږ واورو. ایرانیانو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وروسته له هغې د آرام سا واخیستل کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دی به په عراق کې په امریکایي اډو باندې د ایران د توغندیز برید ځواب نه ورکوي. له دې سره دا هیله پیدا شوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه لانجه چې د یوې لویې جګړې د رامنځته کېدو ویره ورسره وه په سړېدو ده. دواړه غاړې هغه وخت یو او بل ته سره نیغې شوې کله چې ایران د شروع یا چهارشنبې په ورځ په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو باندې د ګڼو بلستیک توغندیو بریدونه وکړل په کومو کې چې مرګ ژوبله نه وه شوې. ایران ویلي دغه بریدونه د امریکا د هغه برید په ځواب کې شوي په کوم کې چې جنرال قاسم سلیمانی چې په عراق کې د ایران د سیمه ییزې امنیتي تګلارې جوړونکی و د دې ونې په سر کې وژل شوی و. په تهران کې چارواکو ویلي دوی اوس د جګړې د زیاتېدو په اړه لږ اندېښنه لري. د تهران یو اوسیدونکی شبنم محتشمی وویل،
خوشحال کننده بود به نظرم، به هر حال برای همه، چون که یک
د ټرمپ وینا خپل زه او نور ټول خلک خوشاله کړو. موږ په هغه شپه تر سهار پورې ډیر پاندېښنه کې وو کله چې ایران توغندي وتوغول، ځکه د جګړې د پیلېدو ویره وه. خو د ټرمپ له خبرو وروسته موږ یو څه آرام شو. دا نه چې هر څه بدل شول، بلکې یوازې دا چې جګړه بنه کیږي
به هر حال تغییر نمیکنه، فقط جنگ نمیشه.
د بهروز مولای په نامه د تهران یو اوسیدونکی وایي، ان شاء الله چې اوس د جګړې لږ وخت دی او زه فکر کوم چې حالات اوس آرام شوي دي. همدارنګه د دارا شجاعی په نامه یو ځکهونکی وایي،
خیلی بهتره اینجوری تا اینکه بخواد اون مسئله.
زه هم د امریکایي چارواکو له خبرو سره آرام شوم او اندېښنې مې کمې شوي دي.
هیڅ برنده ای نداره.
د وړاندې وویل، جګړه لوبه نه ده چې د ګټلو لپاره یې وکړي، ځکه جګړه ګټونکی نه لري.
بیا هم خرغلی د هند حکومت پس له 15 میاشتو دا اول ځل د پاره بهرنی ډیپلوماټان د هندي کشمیر په دوري بیولې دي. هند دا کوي چې تر ول کې لاندې کشمیر کې حالات بیرته عادي شوي دي. نگین شاه له نورو تفصیلات سره.
د هندستان د طرفه د هندي کشمیر ځانګړي شناخت ختمولو نه 15 میاشتې وروسته په نوې ډلې کې مشته د بهرنیو ډیپلوماټانو یوې ډلې د پنځشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره سیمې ته سفر وکړو. کړکېچنې سیمې ته سفر په داسې حال کې کیږي چې نوې ډلې وایي چې د سیمې حالات په سمېدو دي. هندي کشمیر کې اګست په میاشت کې سخت بندیزونه یو څه نرم شوي، خو اوس هم سلګونه خلک په توقیف کې پاتې دي او انټرنیټ بندیزونه هم لا دوام لري. د یورپی اتحادی استازو په ظاهره بلنه رد کړه، ځکه چې په دې لیدنه کې د دریو پخوانیو وزیرانو سره ناستی شامل نه وي کوم چې په توقیف کې پاتې دي او د هغوی ګوندونه په کشمیری سیاست کې حاکمیت لري. د امریکا په ګډون د لسګونو هیوادونو ډیپلوماټان په سخت سکیورټی کې له هوایي ډګر څخه سپاره شو. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کومار ویل چې دوی له ګڼ شمېر سیاسي مشرانو، پوځي چارواکو، د مدني ټولنو غړو او ځایي خبریالانو سره ولیدل. دوی په عامه توګه د هندي چارواکو لخوا غوره کیږي. رویش کومار زیاته کړه د لیدنې مقصد دا و چې سفیران حالات قابو کولو لپاره د حکومت لخوا شوي کوششونه وګوري. ښکاري چې د حکومتي ډیپلوماټان دوره د دې تنقید کمولو لپاره یو کوشش دی چې دوی د اگست میاشتې راسي بهرنیانو ته د سیمې د حالاتو جایزه اخیستو لپاره د لیدنې اجازه نه ورکوله، چرته چې په زرګونو اضافي پوځیان ورلیږل شوي، سخته کرفیو پرې لګول شوي او د رابطو لارې پرې بند کړي. په دې وجه د هندوستان یو وزیري مسلمان اکثریت سیمه کې بشري حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوي. هندوستان ویل چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره دا ګامونه پورته کول ضروری وو چې اسلامي وسلوالو ډلو په مشرۍ د بیلتون غوښتونکو بغاوت له پیل راهسي په لسګونو زره کسان وژلې دي. که څه هم کشمیر ته د ډیپلوماټانو، د حقونو فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته لاسرسی تل کنټرول شوی، خو هند بهرنیانو او د هند اپوزیشن مشرانو دواړو لپاره سیمې ته سفر محدود کړی دی. د اپوزیشن ګوندونو حکومت باندې تنقید کړی چې خپلو مشرانو ته اجازه نه ورکوي چې سیمې ته سفر وکړي، په داسې حال کې چې ډیپلوماټان یې د لارښود سفر په نوم سیمې ته بولي. د کانګریس ګوند مشر منیش تیواری ویل حکومت په اساسي توګه دا په ډاګه کول غواړي چې په کشمیر کې هر څه ټیک دي، خو اصل کې دا خبره د حقیقت نه لري ده. د امریکا سفیر کین جوستر زیاته کړه هغه ډیپلوماټان چې کشمیر ته تللي د ناروې، ویتنام، سویلي کوریا، برازیل، ازبکستان، بنگلاديش او مالدیو استازیتوب کوو. وجاهد حبیب الله د حکومت یو پخوانی مامور پښتنه وکړه چې ولی د حکومت لخوا د ډیپلوماټیک پلاوی نیولو ته اړتیا لیدل کیږي. بهرنی ډیپلوماټانو ته باید اجازت ورکړل شي چې هغه څه وګوري چې دوی لیدل غواړي، نه دا چې یوازې هغه څه وګوري چې حکومت یې غواړي دوی وګوري. څېړونکي وایي چې دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې لومړی وزیر نریندر مودي په کشمیر کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه له سخت تنقید سره مخ شوي، او همدارنګه د هغه د حکومت لخوا د شهریت ورستی قانون چې د مسلمانانو په ضد وبلل شو او په ټول هیواد کې لاریونه پیل کړل. په نوې ډلی کې ابزرور ریسرچ فاونډیشن د بهرنی چارو کارپوه منوج جوشی وای دا ټول د نظریاتو د خکولو په هڅه کې دي. حکومت لخوا د کورنیو حالاتو اداره کول د نړۍ لوی منفی پام ځانته اړوي.
اوس هم د پاکستان په لور، د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هیواد د بډو رشوتونو د مخنیوي قومي ادارې یا نیب د قانون درې دفعې د اسلام د اصول او قوانینو پر ضد ګرځولې دي. بل اړخ ته بیا د تحریک انصاف ګوند پورې تعلق لرونکي د پاکستان د ټکنالوژي وزیر فواد چودري بیا د اسلامي نظریاتي کونسل د دغو سرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی دی. ارشد حسین له نورو جزئیات سره.
اسلامی نظریاتی کونسل چې د قومي احتساب کمیشن کومې دفعې غیر قانوني ګرځولې دي، په هغه کې دفعه سوار لس دي، دفعه 15 ای او دفعه شپږشتم شامل دي. د اسلامی نظریاتی کونسل چیرمن ډاکټر قبله یاز وای چې د الزام ثابتې دون مخ کې ملزم ته حد کړې اچول، د لګیدلې تورونو په مطبوعاتو کې تشهیر کول او د ملزم بغیر د مقدمې نه د اوږدې مودې د پاره په قید کې ساتل د اسلامی اصولو، د انسانیت د درناوي او د انصاف د تقاضو پر ضد دي.
وہ ہے دفعہ 14 ڈی، دفعہ 15 اے، اور دفعہ 26 کیونکہ ان کے مطابق بے گناہی ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری، اسلام میں یہ ملزم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ الزام لگانے والے کی ذمہ داری.
حقوائی دا قامی احتساب بیرو دا آرڈیننس دفع 15 اے اور دفع 25 دا بے گناہ ثابت اول بار دا ملزم پا گو ورچوی او اسلام کے دا ذمہ واری دا ملزم پسر نرازی بلکہ پا حق چا رازی چی سوک پچا تور لگوی. اخوا دا اسلامی نظریاتی کونسل لخوا پا نیب دا اعتراضات پا جواب کے دا سائنس اور ٹیکنالوجی وفاقی وزیر فواد چودھری دا اسلامی نظریاتی کونسل پا کارکردگی سوالونا راپور تکڑی. هغه پا ٹویٹر لکھلی چی ترننا پورے دا حیوات دا مذہبی طبقو سوچ تا دا نظریاتی کونسل لخوا کا ملار خودنا نہ دا ترلاسا شوی او پدا سے اداروں باندھے دا کروڑوں روپو لگخس جواز لری او دا اسلامی نظریاتی کونسل دا بیا جوڑخت پا ضرورت زور روڑے. دا اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز دا فواد چودھری اعتراضوں تا پا جواب کی ویلی چی دا هغه عکس العمل دا پوہنا بہر دے او کو دا هغه سپارختنی کم شرعی دلیلون لری نو ادارہ پہ غور کولو تا تیار دا. خکار دیوی چی اسلامی نظریاتی کونسل یو آئینی ادارہ دا چی حکومت او پارلیمان تا دا اسلامی قواعد او ضابطو لاندے وړاندیزونه ورکوی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل په ډیلی ټلګراف ورځپاڼې کې د پاکستان په حواله یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده چې ساسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان مشهور فوجي حکمران جنرل ضیاء الحق د کال 1978 د اگست په 19 تاریخ د ملک دننه د یو فوجي هوایي جهاز په حادثه کې مړ شوی و. په دغه هوایي حادثه د دنیا مختلفو لیکوالانو مختلف قسمه لیکونه کړي دي او د جنرل ضیاء الحق د هوایي جهاز د حادثې او په هغې کې د جنرل ضیاء الحق د مرګ د اصلي سبب په هکله د حقایقو دنیا ته د وړاندې کولو کوششونه کړي دي. د جنرل ضیاء الحق د مرګ په حق له شوو لیکونو کې دا یو خبره تقریبا هر چا لیکلې ده چې د هغه هوایي جهاز هغه له د امونو په ورکړو پیټو کې د اخوې شوو بارودی موادو د 1400 به غورځېدلې ده. په دې موضوع د پاکستان یو نامتو لیکوال محمد حنیف هم د ایکسپلوډینګ مینګوز یعنی د چاودیدونکو امونو په نوم د جنرل ضیاء الحق د مرګ په حق له په انګریزي کې یو تفصیلی کتاب لیکلی دی. د محمد حنیف په انګریزي کې د لیکلې شوی دی کتاب په تازه ورځو کې اردو کې هم ترجمه شوی ده. خو په تیر ګل د محمد حنیف په انګریزي کې د لیکلي کتاب په اردو کې د ترجمه شوی نوی کتاب ټولې نسخې د پاکستان خفیه ادارو د کتاب د ناشر په دکان چاپه کې اوچتی کړي او د ځان سره وړي دي. په دې واقعا نن د برطانیې په مشهور اخبار ډیلی ټیلیګراف کې اسلام آباد نه د اخبار د خبریال د بن فارمر یو تفصیلی رپورٹ چاپ شوی دی. د رپورٹ سرخط ته پاکستان باندې د لیکلي تنزیه کتاب لیکوال وایي چې د هغه دغه کتاب ضبط کړی شوی دی او دا شان د فوجي حکمران ضیاء الحق کورنۍ د دې کتاب دلچسپ لیک لستونه محرومه پاتې شوی ده. بن فارمر د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د پاکستان په یو پخوانی فوجي عامر حکمران جنرل ضیاء الحق باندې لیکلې شوی تنزیه کتاب ایکسپلوډینګ مینګوز لا اعزاز هم ورکړی شوی و. خو د دې کتاب په اردو کې ترجمه شوی ټولې نسخې د ناشر په دکان یو چاپه کې اوچتې کړې شوې دي او د دې په خورولو بندیز لګولې دی. د کتاب لیکوال محمد حنیف وایي چې د حق رسیدلي جنرل ضیاء الحق وارثانو د باندې د عزت دعوه هم کړې ده. محمد حنیف دعوه کوي چې د ده د لیکلي کتاب نسخې د ناشر د دکان نه د پاکستان د فوج طاقتورې خفیه ادارې ایسای د ګل په ورځ اوچتې کړې دي ځکه چې د ناول په شکل کې لیکلی دغه کتاب په بازار کې د ټولو نه زیات خرڅېدونکی کتاب و. بن فارمر خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د دې واقعې سم دستي غندنه شوې ده او دا پاکستان کې د تحریر او د تقریر په ازادۍ تازه حمله ګڼلې کیږي. میډیا تنظیمونو دعوه کړې ده چې د فوج خلاف په خبرونو خورولو د دوی خلاف د ډیر وخت نه انتقامي کار روانې دي او ویناګانې ورته کیږي چې دوی دې د فوج خلاف تحریرونو خورولو نه لاس واخلي. ټیلیګراف لیکي چې د محمد حنیف د جنرل ضیاء الحق د واقعې په باب له کتاب ایکسپلوډینګ مینګوز په کال 2008 کې په انګریزي کې چاپ شوی دی او لږې ورځې وشوي چې د دې په اردو کې ترجمه شایع شوې وه. دا کتاب په کال 2008 کې د مین بوکر د اعزاز دپاره هم غوره کړی شوی و. محمد انیب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جنرال ضیاء الحق زوی دتا د هتکی عزت د داوی خبردارې هم لیږلې ده. محمد حنیف د جنورای پشپغم تاریخ په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلی دي چې نن واسپخین یو سو کسان زما د کتاب د اردو ناشر په مکتبه دانیال دفتر ورننوتل. دوی خپل پیژنګلو د ایسای د اهلکارو په حیثیت کې وکا او د د کتاب د اردو ترجمې ټولې نسخې اوچتې کې. د زیاته کا چې د دفتر منیجر باندې سخت دړکی هم کړی دي او د دفتر نورو اهلکارو نه زما یعنی د محمد حنیف د درد درک پختنی هم کړی دي.
دا وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا.
په امریکا کې د صدر ترامپ د مؤاخذه کېدو په باب کارویان اعلان دي. ختمي د کانګرس د اساسو د ایوان دیموکرات مشر نانسی پلوسی ویلي چې هغه خای ډیر زر د صدر ترامپ د مؤاخذه کېدو دوه آرټیکل د سنټ مجلس ته ولیږي څو د سنټ لخوا د مؤاخذه پیل شي. نور جزئیات له نصیر کاکړ څخه وایي.
د امریکا د استازو د شورا سپیکر نانسی پلوسی د پنځشنبه پر ورځ ویلي د صدر ډونالد ترامپ د مؤاخذه په اړه شای دوی ماده ډیر زر و سینټ ته ولیږي خو بیرته په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند له مشر میچ مکانل څخه غوښتي چې لومړی دی د مؤاخذه د کاروایی د څرنګوالي په اړه ورته ووایي. د استازو شورا تیر میاشت د صدر ترامپ د مؤاخذه کولو د تورونو منظوري ورکړې وه او تورې پوری کړې چې ترامپ له خپل منصب څخه بې ځایه استفاده کړې چې یوکرین ته یې د پخواني مرستیال صدر او د 2000 په ټاکنو کې خپل سیال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د پیل کولو ټینګار کړی و او د یوکرین سره تړلي اقداماتو په اړه یې د کانګرس د تحقیقاتو په هڅو کې خنډونه رامنځته کړي وو. خو په سینټ کې د ترامپ په ضد کاروایی وځنډول سوه چې میرمن پلوسی د مؤاخذه ماده د یو بې ارزښته هڅې له کبله وانستولې او غوښتل یې چې میچ مکانل په دې رضا کې چې د ترامپ له هغه نږدې مرستیالانو څخه هم بیانونه واخلي چې یوکرین ته یې د 391 میلیون ډالرو د کومک په عارضي توګه درولو کې له هغه سره لاس درلود او په عیني وخت کې یې د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي دې ته هڅاوه چې د بایډن په ضد تحقیقات شروع کړي. میچ مکانل دې اونۍ ویلي وو چې د ریپبلیکن اکثریت په سینټ کې د مؤاخذې د کاروایی شروع کولو لپاره کافي ووټونه لري او ګڼل یې چې د شاهدانو نه غوښتلو او د یوکرین په مهمو دستاویزاتو د نارضامندۍ برسیره پلوسی د مؤاخذې ماده ورکړې دي. میچ مکانل ویلي د سلو غړو سینټ به د استازو د شورا د غړو له اورېدنې وروسته د ترامپ په ضد خپله قضیه کوي او د صدر د مدافعینو له اورېدنې وروسته به دا فیصله کوي چې شاهدان راوغواړي. مکانل هیله من دی چې سینټ به له اورېدنې وروسته صدر له قضیې څخه وباسي. پیلوسی ویلي دوی اسناد نه غواړي، دوی شاهدان نه غواړي. خو پیلوسی د ریپبلیکن او ځینې ډیموکرات غړو لخوا و سینټ ته د مؤاخذه اسناد لیږلو په اړه له فشار سره مخ ده او وایي هغه تر نامعلومه مودې پورې دا ماده له ځان سره نسی ساتلی. خو پیلوسی وایي چې څه وخت آماده سوه نو وابه استوي او شایي ډیر زر، خو زیاته کړې ده چې هغه غواړي وګوري چې سینټ به په دې اړه څه کوي او تر کومو آدابو لاندې به یې کوي. صدر ترامپ د ډیموکراټانو لخوا د مؤاخذه هڅې د خندا او ور بللي. د امریکا په 244 کلن تاریخ کې دا یوازې څلرم ځل دی چې یو صدر په هدف سوی. دوه امریکایي صدران په 19مه پیړۍ کې انډریو جانسن او دوه لسیزې وړاندې بل کلنټن د استازو د شورا لخوا مؤاخذه سو خو په سینټ کې بری سول. دریم امریکایي مشر ریچارډ نیکسن د 1980 په لسیزه کې د سیاسي رشوت په یوه رسوایي کې تر مؤاخذې لمخه استعفا ورکړه. د پنځشنبه پر ورځ صدر ترامپ دې مؤاخذې ته د ډیموکراټانو لخوا یو بل فراډ او صدارتي ځورونه ویلي. په سینټ کې د مؤاخذې د ووټ لپاره له دریو څخه دوه برخې اکثریت پکار دی. کچيري د سلغړیز سینټ ټول وڅلويش ډیموکرات غړي د ترامپ د مؤاخذه په حق کې رائے ورکړي نو هم د ریپبلیکن ګوند شل غړي په کار دي چې د مؤاخذه تحریک منزور کړي. که څه هم د ریپبلیکن ګوند ځینې غړو د یوکرین په اړه په صدر ترامپ نیوکې کړې دي خو هغوی د لری کولو غوښتنه نه ده کړې.